او ټاکل شوې ده چې له دې وروسته به هر کال د هندوکش پسرلی په پارون کې جوړیږي. افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د ولسمشرۍ له بریالي کاندید غوښتنه کوي چې د مطبوعاتو د آزادۍ په برخه کې خپل مشخص پروګرام څرګند کړي، څو په دې ډول د رسنیو کارکوونکي په خپل کار باندې ډاډه شي. نای ویلی چې د افغانستان رسنۍ کله ناکله له سختو ستونزو سره مخ شوې دي او په کار ده چې د جوزا د 24 نیټې د انتخاباتو وړوندکی ټیم د مطبوعاتو د ملاتړ په برخه کې خپله واضح پالیسي څرګنده کړي. ټاکل شوې ده چې تر راتلونکو څو اونیو پورې په افغانستان کې د جوزا د 24 نیټې بریالی کاندید د هیواد د ولسمشر په حیث خپل کار پیل کړي. وروستای خبر دادی چې د تیرې سه شنبه په ورځ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د تاسیس د 12م کال په مناسبت په غور ولایت کې د کتاب ویلو یو سیالي جوړه شوه. په دې علمي سیالۍ کې د غور د ښوونځیو 300 زده کوونکو برخه واخیسته. د یادولو ده چې د افغانستان د بشري حقونو مستقل کمیسیون په تیرو 12 کلونو کې ګڼ کتابونه او نور مطبوعات خپره کړي او د افغانستان د فرهنګ په وده کې برخه اخیستې ده.
زاهده سبا د ننګرهار د یو کلی اوسیدونکې ده او د اکثر افغان میرمنو غوندې په محرومیت کې ژوند کړی دی، خو همت ورسره دی. ستونزو ته ورخطا شوې نه ده، فرهنګي کار ته یې ادامه ورکړې او دې حد ته را رسېدلې ده چې د کیسو کتاب چاپ شي او د مخکتنې غونډه ورته جوړه شي. د دې غونډې په باره کې رپورټ نورګل شفق وړاندې کوي.
د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کتاب خار په کلتوري مرکز کې د کیسه لیکوالې زاهدې سبا د لنډو کیسو د ټولګې چې د دیوالونو په نوم خپره شوې ده د مخکتنې غونډه وه. په دې غونډه کې د زاهدې سبا د کیسو په مثبتو او منفي اړخونو خبرې وشوې او په ټوله کې د هغې کیسې وستایل شوې. منصور احمد نیکمل چې د دې غونډې یو ویناوال و په خپلو خبرو کې زاهدې سبا ځیرکه او سترګوره لیکواله وبلله.
اغل زاهدی سبا په مجموع کې چې ما دا کسی و دستر جمع عمومی برداشت داده چې دی تر ډیره پوری هغه محرومیتونه او هغه ستونزې چې زمونږ د ښځو په وړاندې اوس هم په زمونږ په ټولنه کې شته دي، دی په ډېر ښه انداز سره راخیستې دي او بیا یې د هنر جامه وراغوستې ده او بیرته بیا ټولنې ته وړاندې کړې دي. د دې سره په ذهن کې ډېرې ښې سوژې دي، ښه موضوعات دي او دا ما چې دغه دا موضوع مطالعه کړې دي، د دې موضوعاتو څخه ما ته معلومات وشو چې دا ډېره ځیرکه لیکواله ده، سترګوره لیکواله ده. یعنې موضوع ته ځینو موضوعاتو ته په ډېر دقت سره ارتباط ورکړی دی او هغه ارتباط هم ډېر پر ځای دی او منطقي دی.
ښاغلی نیکمل د زاهدې سبا په کیسو باندې د نیوکې په وخت وویل چې لیکواله کله ناکله په خپله قضاوت کوي او دا سمه نه ده.
دې په ځینو کیسو کې تاریخ کړی دی، قضاوت یې خپله کړی دی. د میرا تر سرلیک لاندې یوه کیسه کې کې وایي جاوید یو لوفر و، دا د دې لپاره ضروري نه وه چې دغه سی ویل چې د دې لوفر و. لیکوال باید د هغه کرکټر هغه ځانګړنې بیان کړي، د هغه ښېګڼې او بدګڼې راواخلي او بیا قضاوت لوستونکو ته پرېږدي چې هغوی څه وایي. دلته دا تاریخ واقع شوې ده.
استاد نجیب منلې د دې غونډې یو بل ویناوال و. د اول د ادب په تیوري خبرې وکړې او وی ویل
که تاسو د یو دیوال لوټه راواخلئ او بیرته په هماغه دیوال ور وولئ، نه هغه لوټه د دیوال پور نه خلي او نه هغه ځای چې د دیوال مات شوی دغه بیرته جوړي او نه کومه بله نتیجه ورکوي. بس یو کار ووموکړه. ادب همدغسې شی دی، مونږ چې څه راخلو د ټولنې نه راخلو، د چاپېریال نه راخلو، د خپلو خلکو نه راخلو، د خپل ځان نه راخلو، که بیرته یې کټ مټ په هماغه شکل چې دي ټولنې ته وړاندې کړو هیڅ هم نه دي کړي. اسې مې ځان خوشحاله کړی دی. زه که غواړم چې له ټولنې یو څه واخلم او بیرته هغه د یو هنري اثر په شکل باندې ټولنې ته ور وسپارم، په دې باندې باید زه کار وکړم. دا کار داسې کېږي چې هر شی تصویر چې تاسو راخلئ په دغه تصویر باندې باید تاسو فکر وکړئ.
استاد منلی د زاهدې سبا په کیسو باندې د تبصرې په وخت وویل چې دا باید د لا کامیابې لیکوالې لپاره لا زیاتې هڅې وکړي.
د کتاب په باره کې وملست ژبه خوګه ده کار غواړي لا هم کار غواړي مکالمه راخستل یوازې د کلی اصلاحات راخستل کفایت نه کوي هغه باید په چوکاټ کې واچول شي دې باندې خبره مه کوئ چې سبا کلیوالي جملې کارولې دي په دې باندې تبصرې مه کوئ چې سبا د دیوالونو د شا کیسې کړي دي هغې باندې زه هم پوهېږم ته پرې پوهېږي مگر سبا څنګه د دیوالونو د شا کیسې کړي دا خبره ماته مهمه ده او ولې په دغه شکل کړي دا خبره ماته مهمه ده او څنګه د دې پیغام رس ماته رسېدلې دا خبره ماته مهمه ده په دې باندې تاسې کار وکړئ هم په خپلو پنځونو کې ټکټ توجه اوسئ او هم نورو ته ورزده کړئ
پاکیزه ارزو چې په افغانستان کې د ښځو کیسه لیکوالو په کار او آثارو باندې مستقل تحقیق کړی دی د زاهدې سبا کیسې وستایلې او بیا یې وویل چې د ښځو لیکوالو د کیسو موضوعات معمولا یو شان وي او کافي تنوع پکې نه وي د پاکیزه ارزو په قول
یو ستونزه چې ما پکې په دې کیسو کې ول د زموږ د کیسو هغه موضوعات هغه ټول یو شی دي موږ همیشه پوروی موضوعات باندې کیسه لیکم چیرته به کومه ښځه لبنې زوریږي چیرته به کومه ښځه د بې اولادي زوریږي چیرته به کومه ښځه د ډېرو لورانو زیږون به کړی هغه په وهل کېږي تشدد ورسره کېږي زموږ موضوعات د کیسو ټول یو شی دي او یعنی دغه سوژې چې موږ ورته وایو نو پیغام څنګه موضوع چې ترېنه راخلو ولې موږ ټول په یو خط باندې روان یو ولې په یوه موضوع باندې لیکنې کوو صحیح ده سبا به په خټینو دیوالونو کې ژوند کوي مګر واګمه په خټینو دیوالو کې ژوند نه کوي نصب یې حلیم کنه هغې هم یوه کیسه لیکلې ده د ښځو نړیواله ورځ تقریبا همدغه مسایل پکې راخیستي دي او سبا هم همدغه کیسه لیکلې ده همدغه موضوعات پکې راخیستي دي او همدغسې د بې اولادي مسایل ده چې وږمې د سبا په دې کتاب کې درې موضوع درې کیسو کې دا موضوع راخیستل شوې ده د زوی ارزښت نسبت یو لور ده چې زوی ته څومره ارزښت ورکول کېږي او لور ته نه ورکول کېږي دا موضوعات راخیستي دي
د غونډې وروسته ویناواله په خپل زاهده سبا و چې ل ننګرهار څخه غونډې ته ځان را رسولې وو د غونډې ل برخوالو مننه وکړه او بیا یې د خپل یو غزل څو بیتونه ولوستل چې په تاودو چکچکو بدرګه شول زاهده سبا
د زړګي دخته مې د امن کاروانده غواړي تش په خبرو نشي کلکه کیده غواړي اوس د دې وخت چې خبره په خبره وشي هغه دې ورک شي چې قلم په ځای وسله غواړي وی پختو می دوم را پرسپیتلی او غختلی خدایا چه داکران را تنسخه هم پا پختو بولیگی بیا همی
لزاهدی سبا وروست ځینو نور شاعرانو هم خپل شعرونه ولوستل او د هغې د کیسو د کتاب مخکتنه په خپل شعرونو لا پسې رنگینه کړه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
موج اکثره ل یو څه کار وروست ځان ستومانه احساسو او داسې ورته هم کم نه ای چې په شنه سهار لا ځان ستړی او بی انرژي راشکاری محققان وایي چې دغه ستړیاوی تر ډیره هده روحي ستړیاوی دي او که جنو ټکو ته پام وکړو نو له شره به خوندې یو وشما رشیدی واوري
کیدای شي چې د کار په منځ کې یا اند رخصتۍ په ورځ ناڅاپه ستومانه احساس کړئ او له ځان سره ووایئ چې دومره کار خو مې هم نه دی کړی نو ولې ستړی شوم ماهران وایي چې که تاسو یو لید او پروګرام ونه لرئ نو ممکن ناڅاپي او بې دلیله ستړیا احساس کړئ او یو وړه پلمه د دې سبب شي چې ځان ستومانه وبولئ د ماهرانو په نظر په دې خبره باندې پوهېدل ډېر مهم دی چې ستومانی یو ذهني حالت دی او کله چې دا ومنئ چې تاسو ستومانه یاست نو ستومانی به احساسوئ ارواپو او د ژوند د طرز په چارو کې سلاکار ډاکټر اس کی شرما وایي چې د ستومانی حق نه حق احساسول په حقیقت کې یو انګیرنه او یو تلقین دی تاسو ځان ځکه ستومان ګڼئ چې ستومانی ته مو اجازه ورکړې ده چې ستاسو ذهن ته لاره وکړي د غیر واقعي ستومانی له شره د ځان د ژغورلو لپاره په کار ده چې په ژوند او فکر کې یو څه تغییر راوړي ستومانی ته ووایاست چې ژوند ته دې نه راپرېږدم ډاکټر شرما سپارښتنه کوي چې د ستومانی د احساسولو فکرونه پرېږدئ او د داسې فکرونو ځای یو څه کولو ته ورکړئ دغه راز د کار په منځ کې یو څه تفریح کول ورزش کول یا د خپل شوق او ذوق مطابق چاره ترسره کول مه هیروئ د کار په څنګ کې یو څه تفریح ورزش او ذوقي بوختیا به مو خوشاله وساتي او د ستومانی مخه به مو ونیسي ډاکټر شرما په دې نظر دی چې کم کار زیات هم وي خو چې خپل وخت او وسایل ښه تنظیم کړئ نو د تفریح کولو ورزش کولو او ذوقي چارو لپاره به فرصت پکې ومومئ ډاکټر شرما وایي چې ځینې کسان به په خپل کار باندې دومره زیات بوخت وي چې چارو ته د بیا کتنې او تفریح وخت نه پیدا کوي او په نتیجه کې ژر ستومانه کیږي. تنوع او تغییر د ژوند مالګه ده. دا لازمه ده چې په ورځني ژوند کې کوچني کوچني تغییرات راولو. په لباس کې تغییر، په خپل کوټه کې یو څه بدلون، یو نوی نظر لرل او کله ناکله یو داسې کتاب لوستل چې بیخي درته نوی او ناشنا وي، دا ټول بنی ادم ته تحرک او انرژي ورکولی او له ستومانۍ ژغورلی شي. مقصد دا چې د ستومانۍ د مخنیوي لپاره د ژوند په چارو کې یو څه تنوع او ډول ډول والی ته اړتیا ده. ډاکټر شرما وایي چې ستاسې ذهن د خوشحالۍ او تحرک د احساسولو لپاره تنوع او تغییر ته ضرورت لري او تاسې په ورځني ژوند کې د وړو تغییراتو په راوستلو سره کولی شئ چې ژوند جالب کړئ او د ستومانۍ مخه ونیسئ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نور محمد ترکی د افغانستان د شلمې پیړۍ د کیسه لیکوالو او ناول لیکونکو د سر د کتار سړی و، خو په سیاست کې دومره مشهور شو چې شاید ډیرو خلکو دا هیر یي چې هغه په ادب کې خپل مقام لري. د پښتونخوا تکړه محقق صادق ژړک په دې وروستیو کې د نور محمد ترکی ټول ناولونه او ټول لنډې کیسې په یو غټ او ښکلي کتاب کې راوځای کړي او چاپ کړي دي. د نور محمد ترکی د داستاني کلیاتو د چاپ په مناسبت مو له کیسه لیکوال وکیل شینواري سره د دغو کلیاتو او د نور محمد ترکی د داستانونو په باره کې مرکه کړې ده. وکیل شینواري وایي،
زه د دغه کتاب د داستانونو او ناولونو د راټولون کې خاغلی ژړک نه د زړه له کومې مننه کوم. د ډیر درون کار کړی دی او نه یوازې د دا داستانونو راټول کړي په دغه ټولګه کې په دې مجمع کې، بلکې د سره د په دغو کیسو باندې د کره کتنې او څېړنې هم ځای کړي د خاغلی شاموداسین او د انزور صاحب او د شوروي اتحاد یو لیکوال لیبدو همدارنګه یو بل لیکوال لیوال په غالب ګمان فکر کوم. همدارنګه د دې کتاب زمیمه چې هغه لغاتونه چې په دې هغه کې راغلي دي او خلکو ته ناشنا دي، هغه لغاتونو معناوي ورسره راخیستې دي. کورې وزان نور محمد ترکه دي کې شک نشته چې په افغاني ټولنه کې د یو ادیب نه د یو سیاسي هویت ډیر خپلوي او دغه سیاسي هویت البته د ده د ادبي کارم کمرنګ کړی دی. سیاست خپل کار دی، مګر په ادبیاتو کې زما د نظره نور محمد ترکی زمنګ د معاصر ادبیاتو په ځانګړي توګه د داستاني ادب له سرلارو نه دی. کسی که هم دې کې شک نشته چې خپل نیمګړتیاوي لري، خو البته څه کم اتیا کاله د مخه دغه سې کیسې لیکل نه یوازې په پښتو داستاني ادبیات کې ځانګړی مقام لري، بلکې په ټوله کې په افغاني ادبیاتو کې د فکر کړم ته د استونې ساری نه لري.
شغله شینوار، تاسې د تاریخ عنصر ته اشاره وکړه په دې خپلو خبرو کې. دا مو ویل چې په هغه وخت کې د شی قصې وي، البته غیر له زماني اهمیت دی. د دې قصو په سکه دا هم ویل کیږي چې ژبنی اهمیت هم لري، یعنی ډیر داسې لغتونه، ډیر داسې اصطلاحات، داسې محاورې چې پخوا په رسمي ژبه کې، په لیکنۍ ژبه کې نو راغلي د شامل کړل. لدی اړخه تاسې د دې په داستان باندې څنګه تبصره کوي؟ د دې په لیکنو باندې
یو په ټوله کې د آثارو خبره ده، بل هغه نور عناصر چې یو کیسه کولی کوي، یعنی په ده کې ځینې ممتاز شیان شته دي. هغه ځینې انځورونه دي پردان فداغه کې، په دا سنگسار کې، یا د بنګ په مسافرۍ کې، هلته چې کومه ژبه کارولی شوې ده، کوم اصطلاحات چې دي، کوم متلونه چې دي، دا رښتیا چې ساری نه لري. بل تر کې د آثارو په باب باندې که ادبی خوایم اخوا کو ادبی اهمیتی، هغه خپل یو سوسیولوژیک اهمیت هم لري. یعنی که غواړو موږ دغه وخت ټولنیز مناسبات او ټولنه دغه وخت وګورو، یعنی غیر له داستانی اهمیت، یعنی سوسیولوژیک مطالعه کې هم د آثار ډیر مفید پریوځي
دغه وخت یو قسم اجتماعي روا